پړونو څخه شمیرل کیږي او دا تاوتریخوالی لبد مرغه په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما خصوصا بیا په هغه ټولنو کې چې هلته ښځې له اقتصادي لحاظ نه ډېر په سړیو باندې تړلې وي، یعنی هغه مالی استقلالیت دوی په ټولنه کې نه لري او دوی نسی کوای چې له اقتصادي لحاظ نه خپل ځانونه حمایت کړي او یا هم دوی د کورنیو هغه خاص حمایتونه نه لري. په دغه ټولنو کې دا تاوتریخوالی د دې تاوتریخوالي کچه ډیره زیاته وي. زموږ ټولنه د دې یو له ډیرو لویو بیلګو نه شمیرل کیږي چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه ډیره زیاته لوړه ده، پر دې چې معمولا ښځې یا هم د کورنیو لخوا نه حمایت کیږي یا خپل هغه لازم اقتصادي ښه وضعیت نه لري چې دوی وکوای سي د تاوتریخوالي په مخ کې غږ جګ کړي او خپل ځانونه حمایت کړي. نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی همغه د جنسیت پر وړاندې په بڼه باندې تاوتریخوالی ته ویل کیږي.
که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم یا څه ډول تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې باندې په جامعه کې شتون لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو ته کومه اشاره وکړو، اکثرا زموږ په ټولنه کې مفکوره دغه سي ده چې دوی وایي صرف وهلو ټکول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي، په دې حال کې چې صرف وهلو ټکول تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي، بلکې ډیری داسې خاص موارد یا ډیری داسې خاص عمل دي چې هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي او ښځو ته روحي یا رواني ضرر رسوي او زیان ورته رسوي. دغه موارد بیا په خاصه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې هغه یوشت موارد دي چې دغه یوشت موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي. هغه له جنسي تیري نه شروع ده، د ښځې مجبورول فحشاته، یا هم د ښځې د هویت ثبت او نشرول په داسې توګه چې دا ثبت او یا نشر د هویت د هغې شخصیت ته صدمه ورسوي، ورچونه یا د ښځې پر وړاندې د کیمیاوي موادو څخه استفاده کول یا هم نور زرناک مواد استفاده کول لکه تیزاب پاشل د ښځې مخ ته، دا هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه شمیرل کیږي، وهل او ټکول، د ښځو پلورل او پیرودل د واده په بهانه باندې، بدر کول چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ډیر زیات دی، یعنی کچیرته د کوم ښځې ورور یو جرمي عمل مرتکب کیږي یا کوم څوک وژني، د دې په مقابل کې د دوی خور یا د دوی لور په بد باندې ورکول کیږي. اجباري نکاح یعنی نکاح ته مجبورول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي. واده د واده اجازه نور کول یا هم د واده کولو په مقابل کې مخالفت کول، یعنی څوک دې ته اجازه نور کوي چې کومه ښځه یا کوم نجلۍ په خپل زړه باندې واده وکړي، او یا هم مثلا اجازه نور کوي چې دا واده وکړي، او یا هم اجازه نور کوي چې کوم خاص نفر سره سیدا غواړي واده وکړي او هغه مجبورول د دې چې کوم بل سره واده وکړي. تاوتریخوالی خپله الک ازار وضعیت، اجباري جلا کول، مثلا ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل فامیل سره وګوري، خپل دوستانو سره وګوري، خپل نږدې قریبانو سره وګوري، دا په یو داسې حالت کې ساتي چې له ټولنې نه لرې سي. د مخدره موادو استفادې ته مجبورول د ښځې، له میراث د حق څخه منع کول، یعنی چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې اصلا ښځو ته د میراث حق نه ورکول کیږي، یعنی ډیر کم فامیلونه داسې پیدا کیږي چې دې ته حاضر کیږي چې دوی خپلو خویندو ته یا خپلو ښځو ته یا خپلو لورانو ته دوی میراث ورکړي، او دا له یو ډیر اساسي مشکل ایجادوي په ټولنه کې. پر دې چې کله چې ښځې له خپل هغه مالي حقونو څخه محرومیږي، جلا کیږي، دوی هغه مالي استقلالیت هم له لاسه ورکوي. د شخصي اعمالو څخه په تصرف کې منع کول، یعنی ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه خپل اموال چې دا لري لغونه استفاده وکړي یا په هغو کې تصرف ولري یا د دې اجازه ولري چې هغه په هغه رقم چې دا غواړي غونه استفاده وکړي. د تعلیم او تربیې له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي، د صحت له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي، اجباري کار ته مجبورول، یعنی ښځه دې ته مجبوره کی چې په اجباري توګه باندې کار وکړي، او یا هم لیوی سخه د ډیرو میرمنو درلودل په دې توګه چې د هغوی حقوق نه رعایت نکړي، یعنی هغه حقونه چې د افغانستان مدني قانون هغوی ته وضع کړي او شریعت کې وضع سوي د هغه حقوقو رعایت نه کول. دا ټول هغه بیلګې دي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شمېرل کېږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په 15مه ماده کې راغلي دي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا بکرم په لاس وانه یا په لاس وانه
و باندې نور مونږ حکومت خایښ لري چې مونږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه تاسو د شوزه پوړان دي د تاوتریخوالي د بیلابیلو بیلګو یا نمونو یادونه وکړه. آیا د افغانستان په قوانینو کې د شوزه پوړان دي دغه تاوتریخوالي چې تاسو د بیلګو یادونه وکړه جرم ګڼل شوی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د خزو پوړان دي تاوتریخوالي سناسه په ټولو ټولنو کې شتون لري، یعنی کاغه پیشرفته ټولنه وی او یا هم د هغه ټولنه چې ډیر زیات پیشرفته نه وی کړی د په ټولو ټولنو کې شتون لري. اما بیا په هغه ټولنو کې ډیر زیات وی چې هلته د خزو پلان د تاریخوالي یا جرم نه وی ګڼل شوی او یا هم هغه خزي چې د دې تاریخوالي قرباني ګرځي هغه قانوني حمایتونه لزان سره ونه لري. او مخکله د لاسو اتات یانه په افغانستان کې هم د خزو پوند د تخواله کوم خاص قانون کې جرم نه وګڼل شوی، یعنی په نور قوانینو کې مثلا د جزا په قانون کې بعضی موارد راغلي وله او یا هم داسې نور قوانینو کې، اما په خاصه توګه یو خاص قانون موږ په دې برخه کې نه درلود چې لنیک مرغه په 1978 کال کې د خزو پوند د تخواله قانون تصویب شو او په دې قانون کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شو او د دې عمل مرتکبینو ته خاصې جزاګانې تعین شولې چې هغه جزاګانې له متوسط حبس نه شروع دي تر دوامدار حبس پوري او تر طویل حبس پوري او تر اعدام پوري چې هغه په جزا قانون کې هم راغلی دی. یعنی که چیرته کوم څوک کومه ښځه د خشونت یا د تاوتریخوالي په اساس باندې مړه کی یا د هغه تاوتریخوالی ده کومې خزي د مرګ سبب وګرځي نو هلته جزا اعدام ده. نو د دې قانون تصویبول د افغانستان دولت د له هغه خاصو میکانیزمونو څخه شمیرل کیږي چې دوی د خزو د حمایت په برخه کې رامنځته کړی ده. اما بیا هم پر دې چې موږ ټولنه کې لبد مرغه د قانون حاکمیت شتون نه لري، یعنی قانون په هغه کچه چې باید نه تطبیقیږي، دا یو څه په عمل کې موږ ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ یو، یعنی د خزو د حمایت په برخه کې، ځکه چې د دې اساسي لامل هم دا ګڼل کیږي چې صرف قانون نشي کولای چې د جرم مخنیوي وکړي، بلکې د هغې تطبیق باید په ټولنه کې شتون ولري او په پراخ توګه باندې شتون ولري. او مخکې له دوی چې موږ کوم عمل په قانون کې جرمنګاري کو، باید کوشش وکړو چې کلتوري لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه په ټولنه کې دا ذهنیت منځ ته راولو چې دا عمل په ټولنه کې ناوړه وګڼل شي، د علماو له خوا دا عمل ناوړه وګڼل شي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شي چې کوم عمل تاوتریخوالی شمیرل کیږي، د هغې جزا څه ده، آیا غلطه جزا ته نه سوی ده، نسه د حقونه د دې څه دي، د ښځو حقونه څه دي، ځکه کچیرته موږ وړ چې و مترقی او آرام او مرفه ټولنې ته ورسیږو نو موږ باید کوشش وکړو چې د ښځو د سړیو حقونه په برابر توګه باندې رعایت کړو او دواړو ته هغه برابر فرصتونه مساعد سي ترڅو وکوي چې د پیغه ټولنه کې پیشرفت وکړي. او ترڅو چې خزو ته د پیشرفت او د کار زمينه په ټولنه کې مساعده نسی چې د هغې په اساس باندې دوی کوي چې هغه مالی استقلالیت ته ورسیږي او له اقتصادي لحاظ نه دوی هغه توانایي لاسته راوړي چې وکوي چې د تاوتریخواله په مقابل کې غږ جکي او خپل حقونو څخه دفاع وکړي. نو په قانوني لحاظ نه صرف موږ هغه یو قانون لرو چې که تطبیق سي ان شاء الله ډېرې مشکلات مو حل کیږي. مننه.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي. سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. بیلتون را شستړې مشي زره می پختون دې ملمان نه خفه کبینه.
تګمنی ولایلا ولایلا دا روغ جنې ولایلا.
د غرنیو سندرو په حق لا سومره په هیګي
دا دوی سره خپل شوق ده نو یار سړی کار نه ده.
کېګ دا یې ډانګې کړې ګر میشوا را
کلمو. فکر کړه چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
د دې تاریخ د 3000 کالو د سلیمان غرونو کې د کسی غرونو کې
خلک څومره خوښوي.
ډېر زیات مې خوښیږي پاره دې چې دا د پخوانه موږ ته پاتې دی.
او هغه کسانو چې غرنۍ سندرې راټولې کړي، کتاب یې ور باندې لیکلی، د ارزښت په حق لای سوای
د دې سندرو بنسټ په ویدي سرودونو او اوستایي سرودونو یې خودل شوی دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د غرنیو سندرو لرغونتوب باندې خبرې کوو، بیا یې اهمیت څېړو او د خلکو نظرونه د غرنیو سندرو په باب درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. کله چې د پښتو د نظم تاریخ ته ګورو، نو په اول سر کې له دوه ډوله نظم سره مخ کیږو. یو ډله هغه نظمونه دي چې ویونکي معلوم دي، شاعر شعر خلقوي وایي او بیا یې په ځانګړو قالبونو کې لیکي، لکه قصیده، غزل، قطعه، رباعي، مثنوي.